هوا وضعیت څنګه دی په تیرو څو کلونو کې پکې څه بدلون راغلی؟
بدلون خو ډېر څه راغلی دی. مخکې کلونو کې اوبه ډېرې لوړې وې، اوس ډېرې شوې شوي. دلته ځینې څاګانه وچې شوي دي، باوریا وچې شوي دي، ځینې کښتونه وچې شوي دي.
د څاګانو اوبه ښکته تللي دي؟ تاسو وایئ د تاسو په سیمه کې
دلته بېخي ښکته تللي دي. ځینې بېخي مخکې پر لس متر وې، نه متر اوبه وې، اوس بېخي دا اوس هم وچې شوي دي. اوس ځینې څاګانې ډېرې جوړې ولیدې چې متر نوې متر سره سولې.
تاسو د کومې سیمې د هلمند په کومې سیمې خبرې کوي ولا سوالې نه؟
جنابي ولسوالۍ
بل اوریدونکي راخلو مهرباني وکړئ څوک ولا کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. امان الله ته کلم د کابل ولایت د سب فالې څخه میاړي کوي. خو دلته ډېر هغه وبوي ولې را مشران وای ډېر واوري کې د خلکو به مخکې لکه ژمي ته تیارای نیو. اوس بیخي واوري نه کیږي او اوبه هم کته شوي دي. اوس یان سل مترو ته کته شي، په دېرش متره کې اوبه وي. او سږکال سلور کاریزونه هم وچ شول، چې هغه کې ډېر مایان هم ووژل شول. ما په خپلو سترګو ولیدل سږکال همدا سږکال په دې حساب کې سلور کاریزونه وچ کلک شول.
دا څه خل کاریزونه؟ هغه کاریزونه چې مځکې ته نه خلک خړوبه وي هغه کاریزونه وو؟
و هماغه کاریزونه و ځمکې چې خلک ته خړوبه وي او اوبه چې ترې راوځي.
دغلته نو اوس به د خلکو کرکیله کمه شوي که نه؟ مثلا د تاسو خپله مځکې کرکیله یا زراعت هم چې کوو په هغې باندې هم تاثیر کړی؟ مثلا
و په هغې ډېر تاثیر کړی، ډېره کرکیله شوې ده. د خلکو بیخي کمه شوې. ځینې خلک ان کډه کولو ته اړ دي چې دې ځای څخه لاړ شي بل ځای ته لاړ شي، سیندو لاړ شي.
مننه. یو اوریدونکی بلم راخلو، بیا خپلو کارپوهانو ته راځو او لاغوینه په دې اړه باندې اورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
احمد همدرد سره پاړي کا کې انتقال سي لغمان.
سلامت.
دغه نظر ده چې یو خو دغه اوبو استعمال صدا دا نو بېخي اسراف سره مخ ده کنه. هیڅوک هم قدر نه کوي د رښتیانو کنه. په ډېرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګېدلي یو شپه ورځ روانې که تیاره سي نو بس ودریږي او کنه کنه بالکل خلکو دښتو ته لګولي دي. په دې کابل اکثره دي سو علاقو کې ډیر زیات لګېدلي. او دویم دلته د غټو ډیمونو نشتواله ده. صدا دلته غټ کار نه ده سوی چې کوم وخت کې بارانونه ډیری یا واوري ډیری چې هغه خپلې اوبه سړی ذخیره کړي یا دغه کمې اوبه چې نورو ملکو ته روانې دغه لږ په غټ اندازه سره ذخیره شي دغه هم ډېر اضافه والی راولي.
بیرته ما خپل بحث ته راځم چې د دغه نړیوال اقلیم د بدلون اغېزې چې مخکې مونږ پې بحث وکړو په افغانستان کې په کومو بڼو؟
یو علت د اقلیمي بدلون په هېواد باندې دا دی چې وچکالۍ ډېرې شوې دي، تعداد یې ډېر شوی. پخوا مثلا په لسو کالونو کې یو وارې وچکالۍ کېدله، اوس په دوه وارې وچکالۍ کېږي. لا هم تر دې چې د تیرو څلورو کالونو ته که مونږ وګورو دوه وارې وچکالۍ راغلې. یعنې نور هم امکان د دې شته چې وچکالۍ پکې زیات شي، چې یو مثال یې هم دا دی چې کال ته ممکن بیا وچکالۍ پېښ شي. نو دا په خپله یو اغېز دی. دوهم اغېز پکې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې اغېز کړی، یعنې واورې لږ وریږي، بارانونه پسرلی بیا ډېر شوي دي. دلته چې څنګه واورې لږ شي، واورې تر ډېره په غرونو کې پاتې کېږي او د هغې ورو ولې کېدل د دې سبب کېږي چې سیندونو ته اوبه ورشي او نور ځکې لاندې ته اوبه جذب شي او همدارنګه نور څاګانو ځمکې لاندې سرچینې تخلیه کړي. خو که چېرته باران ورېږي، باران بیا اوبه یې زر د سیل په بڼه یا په نورو بڼو د افغانستان څخه بهر کېږي. موږ خپله ځینې داسې څېړنې لوستې دي چې په هغه کې د افغانستان څخه اوبه په دوه ونه تر څوارلس ورځو موده کې د افغانستان څخه بهر کېږي. نو که چېرته مثلا د ژمي د واورې په ځای واوره ونه شي او پسرلی بهود میاشت کې اوبورښت باران وشي، د هغې اوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي. دا یې هم بل اغېز دی. درېیم اغېز چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوی دی، هغه ما خپله د کابل سیند حوزه کې څېړلی، هغه دلته دی چې یو د لږ اوبه ورځ دی چې مثلا اوړي کې درته وښایم د اوړي موسم کې اوبه تقریبا په سیندونو کې څه ټیټه کچې ته رسېږي. د دغو ورځو شمیر ډېر شوی، یعنې وچې ورځې هم پکې راغلي دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عزت الله صدیقي صاحب راسره دی. صدیقي صاحب، مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، علتونه څه دي، ولې راغلی دی؟ تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت دنده ترسره کړې ده، داسې لنډ کړه ته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، آزادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مار صاحب ته ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمي بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پیښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې موندلی، فرق یې موندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پیشغور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې ته راشو چې په دې کې د افغانستان، د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې څومره ده. په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعا چې په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوې، د زراعت برخه مو وسیع شوې، ول بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې یا د ګلخانهیي ګازاتو په نشر کې تر 1% نه، حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ یې د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی د هغو اغیزې فوقالعاده په افغانستان باندې ډیری دي، تر بل هر هیواد نه ډیری دي.
سلامت اوسئ نادیم صاحب، تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو که تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیزو په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ دغه وروسته پاتې دل د افغانستان چې ترقی ونه کړه او جنگ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا په پرمختللو وادو کې چلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي. خلک د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو د سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی. الان چې په پرمختللو وادو کې که تاسو غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړي، په دې چې یو ونه ډېره ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې ایستل کېږي او څومره اکسیجن تولیدي او د کاربن ډای اکساید مخنیوی کېږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کېږي، د بوټي چې د ویل کېږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کېږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي. نه بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمه په مسله کې ویل چې ساحان وچ شوي دي، رښتیا هغسې ده. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې په هکل کېږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي. بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو دنه خصوصا په ښار دننه کې دا ډېر دغه تاثیرات، منفي تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي. الان چې تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ، د خښتو نه، د سمیټي خښتو نه استفاده کیږي، چې دا خښتې په منځ کې داسې خلا ده چې دا اوبه پکې جذبیږي زی د مځکې لاندې.
یو ور بیا محمد عاصم معیار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څېړون کې دی، د جرمني په یو پانتون کې څېړنې کوي. د ته به ورشم معیار صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولی شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي.
د خلکو ډیر استفاده یا د ځمکې څخه ډیر استل په باخ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو له همدې څخه دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې دوی راوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغییر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکري، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاکه کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نشي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغې کې موافقه دا هم وشوه چې هر کال به $100 میلیارد دغو بېوزله هیوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي تر څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شی زه ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چیرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یوه کس له امله به ډېر خلک
متاثرهبیا
د اوبو له کابل سره مخامخ شي.
خغلی صدیقی له تاسو نه به م واورو چې په اغېزو باندې وغږېدو چې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچېدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپیرو ډاګونو بدل شي، څه کولی شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغېزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات وینئ چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامم غوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې د چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ دا اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اورېدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دې متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مو غوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي دا موضوع. درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور دی چې زموږ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبیعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډېره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت دا دی چې دولت باید ورته پالیسیګانې، سیستمونه، ستانداردونه جوړ کړي او دوی هم هغه رعایت کړي.
د ازادۍ راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام مو اورېده.